په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې بلګړه کې بیا هم زهارون بچا در سره په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی اسلام آباد وای د تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرو زکا پرمختګ نه دی کړی چې د هغوی غوښتنې د منلو نه وي. د سند حکومت لخوا په بلدیاتي نظام کې د بدلون ضد د جماعت اسلامي احتجاج جاری دی او د طالبانو د حکومت یو وفد په درې ورځني سفر ناروی ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای له تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونه شو چې دا غوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. شیخ رشید ادا سرګندونې پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې وکړې. نوموړي وویل
ٹی ٹی پی کی شرائط
د ٹی ٹی پی سره د افغانستان د طالبانو د لاري مذاکرات کیدل او مونږ ته چې افغان طالبانو سره په ګوته کړی وو نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغوی بیا په خپل اوربن مات کړو بیا مونږ ورسره هم تماس ونه نیولو.
شیخ رشید ومنله چې په تیرو دریو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او بریدونه زیات شوي. دا له هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په پارلیمان کې د حکومت نه د زیاتو شویو بریدونو او چاودنو په اړه د وضاحت غوښتنه شوې وه. د خیبر پختونخوا د کوارډ په پخوانی قبایلی سیمه جواکی کې چاودنې څلور تنه وجلی دي. د کوارډ پولیس وایي چې دا چاودنه پرون ماښام په ګلوتنګ سیمه کې د شپونکو په یوې جونګړه کې شوې. د پولیسو په وینا د شپونکو د مارټر ګوله موندلې وه او کور ته یې راوړې وه چې له وجې یې چاودنه شوې ده. د دوی په وینا وژل شوي کسان د مانسیری دي. د جماعت اسلامي وینا ده چې تر هغې وخت به خپل احتجاج جاری ساتي چې تر کومه د سند حکومت د بلدیاتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون واپس نه وي اخیسته. د جماعت اسلامي د کراچۍ مشر حافظ نعیم الرحمن پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سند حکومت په دې قانون کې له بدلون سره د بلدیاتي ادارو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او سیمه ایزو ادارو د ټیکس او ګټو ټولې څانګې په خپل لاس کې اخیستې. ده ویل چې د سند حکومت په لویو ښارونو کې د بلدیاتي ادارو د انتظام د استازو او د ناظم واک هم ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سند اسمبلۍ مخې ته له تیرو دریشتو ورځو راهیسې روان احتجاج به تر هغې جاری وي چې د سند حکومت دا قانون بیرته نه وي اخیستی. بلخوا د سند د بلدیاتو وزیر ناصر حسین پرون رسنیو ته ویل چې د خلکو د ګټو او د بلدیاتي ادارو د خوالي لپاره یې په دې قانون کې بدلون کړی دی. د په وینا دې قانون بدلون ته د سند اسمبلۍ د اکثریت ملاتړ ترلاسه دی. دا له هغې وروسته ده چې د سند حکومت په دې وروستیو کې د 2014 کال د بلدیاتو په قانون کې بدلون وکړ او هغه یې له اسمبلۍ منظور کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د طالبانو یو وفد په درې ورځني سفر ناروی ته رسیدلی. د دې وفد مشري د طالبانو د حکومت بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. نوموړي د جنوري په 28 ناروی ته روانېدو وړاندې وویل چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالت خبرې وکړي. دا له هغې وروسته ده چې د ناروی د بهرنو چارو وزارت د جنوري په 28 وویل د طالبانو یو وفد ته یې د دې لپاره بلنه ورکړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي ورسره وکړي. یاد وزارت ویلي وو چې دا وفد به د جنوري له 23 تر 25 په اوسلو کې د ناروی او یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره لیده کاته کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې دا ملاقاتونه د طالبانو په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د افغانستان په هرات ښار کې چاودنې لږ تر لږه 15 عام وګړي وجلي او 10 نور یې ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مشر بیګا مشال ریډیو ویل چې چاودنه پرون ماښام د مسافرو په یو ګاډي کې د مقناطیسي بم په وسیله شوې. بلخوا د هرات د سیمه ییز روغتون چارواکي بیا وایي چې د چاودنې له کبله 9 تنه وجل شوي او 9 ژوبل شوي. د روغتون یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ویل چې په وجل شو کې 4 ښځې او 3 نارینه دي. د په وینا په زخمیانو کې هم 15 ښځې او 4 نارینه دي. او بل خبر دا چې د قازقستان چارواکو د جنوري په 28مه ویلي چې تر 300 زیات کسان د ترهګرۍ ولسی ګډوډۍ رامنځته کولو په تور بندیان دي. د دې هیواد لوی سارنوال د دفتر ویاند ویلي چې خواوشا 1500 کسان په وړو جرمونو کې هم نیول شوي دي. یو شمېر خلاص شوو بندیانو تور پورې کړی چې دوی د بند پر مهال ځورول شوي. دا له هغې وروسته ده چې د روانې میاشتې په پیل کې د روس په مشرۍ ځواک د دې لپاره قازقستان ته ور وبلل شو چې د ولسي ناارامۍ مخه ونیسي. دا ناارامي لومړی د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي له وجې راپورته شوې وه چې وروسته د احتجاجونو په لړۍ بدله شوه.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس رپورټونو ته راځو. د پاکستان کورونا او چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي د افغان طالبانو په مرسته یې تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د دې ډلې د سختو شرطونو له کبله ناکامه شوي دي. نوموړي دا څرګندونې په اسلام آباد کې د امنیتی حالاتو په اړه په یو خبري کانفرنس کې کړي دي. شیخ رشید منلی چې په تیرو درو میاشتو کې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیت او د هغوی بریدونه زیات شوي دي. دا له هغه وروسته ده چې د اپوزیشن ګوندونو په پارلمان کې له حکومت د زیاتو شوو بریدونو او چاودنو په اړه سپیناوی وغوښت. غلام غوس له پېښوره معلومات راکوي.
د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر مازیګر په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په تفصیل سره په امنیتی صورتحال خبرې وکړې او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو لپاره شرطونه د منلو لپاره آسان نه وو، نو ځکه په خبرو اترو کې پرمختګ ونه شو. هغه په دغه اړه زیاته کړه.
ٹی ٹی پی کی شرائط اس قسم کی تھی کہ وہ قبول نہیں کی جا سکتی.
د ٹی ٹی پی شرطونه داسې رقم وو چې د منلو وړ نه وو. دا هغوی سره د افغانستان د طالبانو د لارې مذاکرات کېدل او موږ ته چې افغان طالبانو سرنګ په ګوته کړي وو، نو هغه شرطونه دومره سخت وو چې د منلو وړ نه وو. هغوی بیا په خپله اوربند مات کړو، بیا موږ ورسره هم تماس ونه نیولو. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نه په خبری کانفرنس کې په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې په دې روانه اونۍ کې د وسلوالو د بریدونو په اړه هم خبریالانو پوښتنې وکړې او هغه دا ومنله چې په تیرو دریو میاشتو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی، خو هغه د پخوا په رنګ په افغانستان دا تور ونه لګولو چې ګنی په پاکستان کې د وسلوالو د فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. خو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې په افغانستان کې د هند استخباراتي اداره د ماتې سره مخ شوه، نو ځکه اوس هغوی د پاکستان امن ته زیان رسول غواړي.
آج وہاں ماحول جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے خلاف تھا، آج وہاں طالبان ہیں.
نن هغلته کې زمونږ په ضد یو ماحول نه دی، هغلته کې اوس طالبان دي. په افغانستان کې چې ان ډی اس او را د ماتې سره مخ شو، نو دا وی وړې وړې ډلې اوس په پاکستان کې د ترهګرۍ پیزا جوړول غواړي. خو د افغانستان پخوانی حکومت او د هند چارواکو په بیا بیا په تیرو وختونو کې د پاکستاني چارواکو دا رقم تورونه رد کړي وو، خو د روسي امنیتی صورتحال او امنیت ته د ورپیخو خطرونو په لړ کې د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې وویل چې د هغه وزارت د پولیسو ترڅنګ ټولو پوځي او نیم پوځي ادارو ته هم د امنیت د ټینګ ساتلو خبرداري جاری کړې ده.
غلام غوث رپورټ. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي په رستاو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان ډلې وسلوالو شتون زیات شوی دی. د په خبره دغه ډله هم د تحریک طالبان په څیر یو خطر دی. بلخوا ځینې پوهان له دې سره اتفاق کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې پاکستان کې د وروستیو زیاتره بریدونو ذمهواري د داعش خراسان پر ځای تحریک طالبان پاکستان منلې ده. اسرالم مومند معلومات راکوي.
د خبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری وویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکی چی دا دمر منظم نہ دا دمر انتظامی جوڑشت نہ لری دا دی مختلف اتسانگی دی او دا دی کم داس یو مشر ہم نستا چی تای غیر فعال کری یا ورسر مذاکرات وکری په مختلف ځایونو کې مختلف خلک دي او په دایښ خراسان پورې ځان تړي.
موزمجا وایي د دوی تحقیقات ښایي چې په 2020 کال کې وسله والې ډلې داعش خراسان په خیبر پختونخوا کې یو حکیم ستنام سنگ او بیا پرل پسې په مختلفو بریدونو کې څلور پولیسان ووجل او په پولیو ټیم یې هم حمله کړې وه. نوموړی وایي داعش خراسان ډله په وړو وړو څانګو کې ویشل شوې چې یوه څانګه یې ختم شي نو کېدای شي چې بله یې موجوده وي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه سمیر سبزی وایي له کله نه چې د تیر کال له 15 اگست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړې نه ده په خبره، ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالفې دي. سمیر سبزی په 28 جنوري مشال ډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا خبره سمه ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی د په خبره، ځکه چې دغې ډلې مشران په سیمه کې نشته. وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو سره یې په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل ده چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره هغه تنظیمي سټراکچر یې د افغانستان نه د باندې پاتې وو او د پاکستان له حکومتي ایجنسو سره د دوی ډیر زیات انټلیجنس معلومات نشته ده، چونکه دوی افغانستان نه اپریټ کیږي، ځینې کسان یې پاکستان ته راځي. نو له دې امله د پاکستاني ایجنسو لپاره دا یو چیلنج ده.
خو په پېښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د تحریک طالبان پاکستان هومره قوي نه ده. نوموړی زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. محمود جان په 28 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې دې ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.
افغانستان کې د بدري غټو کاروای چې کوم شوي دي تر اوسه پر کلمه چې جمعه په جمعه کوم دماکی به کېدی هغه هم داعش سره تړلی کېږي. بیا د دې نه علاوه چې کوم پاکستان سره نږدې کومې صوبې دي په هغې کې چې کوم کسان ګرفتار شوي دي یا وجل شوي دي د هغې باندې داعش نوم اخیستی کېږي. نو دوی ته دا پته ده چې همدې صوبو کې چې کوم د افغانستان مشرقي صوبې دي که په هغې کې تحریک طالبان موجود وي او داعش هم موجود وي نو که تحریک طالبان د پاکستان لپاره مسله کېدای شي نو داعش هم کېدای شي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر داعش خراسان ډله په داسې حال کې خطرناک یاده کړي چې په دې وروستیو کې داعش ډلې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په امنیتي سرتیرو لګښیو او پولیسو په ټیمو د بریدونو ذمواري منلي. د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې د پېښور ترهګرۍ مخنیوي پولیسو ویلي وو چې د دغه ډلې درې غړي یې وژلي دي. مرکزي داعش ډله چې په عراق او شام کې شتون لري په 2013 کال کې یې خپل خلافت اعلان کړ او له دې شاوخوا شپږ میاشتې پس یې خپله خراسان څانګه اعلان کړه. خراسان په یو وخت کې د افغانستان او له دې سره د خواوشا ځنو نورو سیمو پخوانی نوم و.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو
په خیبر پختونخوا کې روانو بارانونو په تیرو دوه ورځو کې وو کسان وژلي یو تر 15 زیات نور جوبل کړی دي. همداراز یو شمیر ودانیو ته هم ځان رسیدلی دی. د ریسکیو ادارې چارواکي وایي په ټولو صوبه کې دوی امدادي کاروایانې پیل کړي دي او خپل اهلکاران او مشینري هغه ځایونه چې زیات تاوان پکې شوی دی هلته رسولی دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې د جنوري 24 نیټې پورې د بارانونو او په غریزو سیمو د واورې ورېدو امکان څرګند کړی دی. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کے سرکاری امدادی ادارے یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشا لیڈو تا دا جنوری پا درویش تمویل چروان بارانونو ٹول صوبہ کی وہ کسان وجری اور نور پنزل سن سیوا جوبل کڑی دی. دا ٹول زیاد زیان یہ شنگلا ضلع کے رسول دی چپا کی پنزل کسان مڑو اور سلور جوبل شوی دی.
دے اسنی بارانونو دلاسا اس پورے مختلف حادثات کے دا خیبر پختونخوا تقریباً 7 افراد وفات شوی دی اور 15 نہ زیاد زخمیان دی. دسی تقریباً 17 کورونا قدرتی
نظم ادارے مشر شریف حسین مشا لیڑو تو روانو بارانو اغیزمن کر دی او چې کوم ځکه کورونه لنګ شوي دي د هغه ځای خلک محفوظ ځایونو ته رسولي دي او دوی لپاره هر ډول امدادي سامان هم لېږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د شمالی وزیرستان په سپینوام کې احتجاج کوونکو خپل پرلت چې له یوې اونۍ راهیسې پیل کړی و ختم کړی دی. دوی وایي چارواکو زیاتره غوښتنې منلې دي او د نورو د پوره کېدو باور یې ورکړی دی، خو دوی په وینا کې غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به احتجاج وکړي. دوی دا پرلت د دې لپاره پیل کړی و چې امنیتي چارواکي دي د امن پر ځای کولو او د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د عام ولس نه ځورولو خپلې ژمنې پوره کړي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د ځایي ولس لخوا د تیرې یوې اونۍ نه روان پرلت تیر ماښام پای ته رسېدلې. د پرلت مشران وایي چې اوتمانځای جرګې مشرانو په وساطه مذاکرات وشول، انتظامیه باور ورکړی، غوښتنه یې ځنه منل شوې. په ځنو به روانو ورځو کې بیا انتظامیه سره ناسته کوي. سو پرلت یې فلحال ختم کړ، که مطمئن نه شول نو بیا هم ناسته کولی شي. د سپینوام پرلت یو ګډونوال ملک یوسف هارون مشال ریډیو ته وویل چې مشران ورغلی ول، دوی ته ډاډ ورکړل شوی او روانو ورځو کې بل انتظامی مرستیال کمیشنر سره بیا لیدنه کړي.
د میزو ډیلیګیشن جوړ شو چې هغه چې د میزو سربراو شیر حاجی شیر محمد او په تخت سربراو یې چې میز غاته لړلې ډی سی ته ډی سی چې کیمه خه میز 8 مطالبه پاسه تقریبا 4-5 د منلې آگا انشاءاللہ کی حال کا پرے ریلیٹڈ
سپینوام کے ضائع ولس دئی نہ پر لت پل کڑے وہ غوختنا ایک ولا چ منلا پارا چکم اقدامات کی ری وسلا والو زد کاروائی کی ری نو دام ولس خیال دے ساتلی شی. امنیتی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته صبر زوړان دی ویلی ول چې د عامو لس خیال ساتي، کاروای د وسلوالو ضد کیږي او دوام بلري، عام خلک کله هم نه زوروي. دوی دا هم ویلی ول چې وسلوالو او یا د وسلوالو سره مرسته کوونکو ضد چې دوی کاروای پیل کړي نو خلک ته ورته په احتجاج نه راوځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا.
پاکستان کې د کورونا وایرس د څار وفاقي ادارې د کووډ-19 ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره نوې لارښوونې اعلان کړې دي. په دې کې د جماعتونو او دینی مدرسو لپاره هم احتیاطي تدابیر شامل دي. د دې ترڅنګ د لویو عمر لرونکو کسانو ته هم ویل شوي چې لمونځونه باید د خپلو کورو دننه وکړي. شبیر احمد جان معلومات لري.
د کرونا د اثر مرکزی ادارې ان سی او سی نوې هدایت تر مخه ټولو د عبادت ځایونو کې په خصوصي توګه کوم سیمو کې چې د کرونا مثبت کیسونو شرحه د 100% نه سیوا ده، هلته به یوازې هغې خلکو ته د عبادت لپاره د ورتلو اجازه وي چې د کرونا ضد ویکسین کړی وي. دا رنګ د ډیر عمر او ناروغ کسانو ته جمعتون او نور عبادت ځایونو پر ځای په کورونو کې د مونږ کولو وینا کړې ده. د جمعې خطبه به لنډوي او مونږ به په کلو میدان کې بغیر قالینه د کولو او سینیټایزر نه علاوه شپږ فټه سماجی فاصله ساتل هم لازمی ګرځول شي ودی. دینی عالم ډاکټر مفتی شوکت خټک په دې باب لوای چې وړاندې هم ټول دینی عالمان په دغه احتیاطي لارښوونو سلا شوي وو او اوس هم باید دغه احتیاطونه وکړی شي.
چې کوم متاثر کسان دي چې په دې وخت کې زکامونه دي، ټوخی دي، غاړې خرابې دي، سینې خرابې دي، ټمپریچر یې کیږي، بالخصوص هغه خلکو ته لږ ډېر زیات وینا او ډېر زیات ریکوېسټ چې بیماران د کم از کم په آیسولیشن کې شي، ځان د لږ جدا او لږ احتیاطي تدابیر، کورنا وتل، کاروبار او مساجد او بل ځای ته تلل راتلل، نو دا هم ډېر مؤثر کردار، ځکه چې بیمار ته په عام حالاتو کې هم په کور کې لمونځ کولو کې قباحت نشته، بلکې وینا دادا چې په باران کې په بیمارۍ کې شریعت مونږ ته گنجایش ورکړې په کور کې لمونځ کولو ته، ممبر نه هم دا غوشي، نو دا په دې بیمارۍ پلاو کې ډېر ښه مثبت چې کمواله براشي د بیماری به ډېره زیاته وبوي شکل دلته کې اختیار نه کی.
بلخوا طبي ماهرین وایي چې سرنګ هوټلو، شادي هالونو، پارکونو او سینماګانو کې دغه احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد لازمي ګرځول شوی دی. باید په جمعتونو او نورو مذهبي ځایونو کې هم د دې پام وساتل شي.
بالکل سوپیز باندې عمل درآمد ضرورت دی، که هغه جمعات دی، که هغه سکول دی، که هغه مدرسه ده، که هغه سینما ده، هر هغه د ګڼې ځای چرته چې د خلکو د راغونډېدو او د خلکو د جمع کېدو ځایونه دي، په کار دا چې هلته د سماجي فاصله وساتل شي، هلته د ایز ا هول صرف ویکسینیټډ خلکو ته اجازت وي، د دې ویکسینیشن چې کولو لپاره دی یو پراپر یو متکل انتظام وي چې هلته د هغې پته لګی دی شي. د دې نه علاوه زیات تر چې کوم ځای کې چونکه حکومت سره خو دې اعداد شمار شته، نو خو خبره دا ده چې دا ټول سیزونه دی ویکسینیشن سره مخته کړی شي چې څومره ویکسینیټډ کسان دي هغه دې د جمع ځای ته د هغوی انټری چې ده هغه دې ورته وکړی شي.
په 28 جنوري خپور شوی سرکاري شمېرې ښایي چې دغه یو شواروس کې ټول پاکستان کې 6500 نه سوا کیسونه د کرونا رپورټ شوي دي، چې خوشا یو کال هم زیات وشو چې دومره غټه شمېره کې بیا د کرونا مثبت کیسونه رپورټ کېدل شروع شوي دي، او ټول پاکستان کې وار بیا د مثبت کیسونو شرحه د 12% نه هم زیاته شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان پر لویو لارو د خونړۍ او ټرافیکي پیښو لړۍ روانه ده. مرستندوی اداره یو یو دوه دوه وایي په تیر یو کال کې یوازې د صوبې پر دو لویو لارو نږدې 8000 ټرافیکي پیښې شوې دي. د ادارې په وینا دا پیښه د 2020 زیږدیز کال پرتله په 2021 کال کې زیاتې شوې وي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي او صوبایي حکومتونو پر اعلاناتو سربیره دا سړکونه لا هم یو روی دي. د بلوچستان حکومت وایي دوی دا د مسلې ته پام کړی دی او ډېر ژر به د لارو د دورو کولو چارې پیل شي. د بوریوال کاکړ رپورټ ورو.
د بلوچستان پر لویو لارو کارکوونکي مرستندوی اداره ایمرجنسی ریسپانس سنټر وایي په 2018 کال کې له ژوبه تر کوټي او له کوټي تر کراچۍ پر غځېدلې سړک نږدې 8000 د ټریفیک پیښې شوې وې. د یاد ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې په زرګونه کسان ټپي شوي او په سلګونه وژل شوي وو. نوموړي وویل چې په پښتنه سیمه کې تر ټولو خونړی سړک هغه دی چې له ژوبه تر کوټي غځېدلی دی.
کما ژوب ټو کوټا های وے دا په دې باندې په 2021 کې 1900 ایکسیډنټ شوی وو، او په کم کې 2900 ته نږدې خلک ټپیان شوي وو، شپږ اویا خلکو زبن تر لاسه ورکړی ولی. په دې سیمه کې سی در ټولو زیات ایکسیډنټونه شوي وو هغه د کلاسفلا علاقه د نسی شاخوا سي کم ایریا ته په دې کې شوي وو. په کم کې سی تقریبا 568 ایکسیډنټ په 2021 کې شوي وو، په هغه کې 19 خلکو زبن تر لاسه ورکړی ولی.
سمیع الرحمن مندوخیل زیاته کړه چې د بلوچستان صوبې بل خونړی سړک هغه دی چې له کوټې څخه په بلوس میشتو سیمو کې تر کراچۍ تللی دی. د پر هغه سړک په تیر کال کې د سویو ترافیکی پیښو په اړه وویل
د N25 کم سی کوټا کراچۍ های وے دا په دې کې په 2021 کې 6100 ایکسیډنټ رو ټرافیک ایکسیډنټ سیول، په کوم کې سی دا 8000 نه زیات خلک انجر سیو، زخمیان سیول، او 1050 خلکو ژوند تر لاسه ورکړی ولی.
د یادونې وړ ده چې دا شمیره یوازې د صوبې تر ټولو لویو دوو لارو د هغو پیښو دي چې مرستندوی ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر راټول کړي دي. د دې ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل په وینا کې څه هم په 2020 کال کې د 2020 کال پرتله ترافیکي پیښې زیات شوې وي، خو مرګونه پکې نسبتا لږ شوي وو. د دې په خبره د دې وجه پر دې لارو د دوی د ادارې بیړنې مرستې دي چې تر ترافیکي پیښو وروسته یې سمدستي خلکو ته رسوي. د بلوچستان پر دې لارو سفر کوونکي ډرایوران، مسافر او ترانسپورټران وایي چې د ترافیکي پیښو لوی لامل واړه سړکونه او پر هغوی زیات ټرافیک دی. د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو په وار وار ویلي چې د صوبې ټولې لوی لارې به دوه کوي چې هم د ټرافیک رواني چټک سي او هم د حادثو مخه ونیول سي، خو پر حکومتي اعلاناتو سربیره لا هم دا لارې هغه سي یو رویه دي چې شاوخوا هر ورځ پرې خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. د بلوچستان د سړکونو د چارو وزیر سردار عبدالرحمن کیتران د جنوري پر 2 مشال راډیو ته ویل چې د کوټي کراچۍ او کوټي ژوب ترمنځ لارې به ډېر زر دوه کړي.
داسې ده چې له چمن څخه تر کوټي او کراچۍ د سړک دوه رویه کولو د کار پرانیسته وزیر اعظم عمران خان کړی ده او پر دې به ډېر ژر عملي کار پیل سي. د ژوب او کوټ ترمن سړک د سی پی ایک برخه هم دی، پر هغه هم کار پیل شوی دی او هغه به هم له ټاکلي طریقه کار سره سم سرته رسیږي.
سردار عبدالرحمن کیتران وویل د دومره لویو سړکونو دوه رویه کول وخت او وسایلو ته اړتیا لري، خو د ده په وینا د بلوچستان صوبایي حکومت دې کار ته ژمن دی. د ویل لکه څنګه چې له کلاسی پلا څخه پر لورلای تر ډیره غزی خانه غزیدلې سړک تر پخوا پراخ شوې دي، همداسې به د صوبې نورې لارې پراخ کړي. خو په صوبه کې د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د بلوچستان صوبایي حکومت یوازې اعلانونه کوي او د صوبې د پرمختګ لپاره عملی کار نه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د سره روغ اوسیدونکي د دوی لپاره د انټرنیټ د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي په ځانګړې توګه زده کوونکي او کاروباري خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا مسله زر تر زره هواره کړي. بل پلو ځایي انتظامي چارواکي وایي هلته پر انټرنیټ کوم رسمي بندیز خو نشته، بلکې دوی په وینا دا یوه تخنیکي ستونزه کېدای شي چې د لرې کولو هڅه به وشي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدونکي ویایي چې د دوی په سیمه کې انټرنیټ چار نه کوي چې په واجه یې د سیمه خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس امداد الله مشال ریډیو ته وویل
بیا ته چې کما د نتورک مسله دو نتورک خالی واتانش دی په یو کیلومتر سے چار کوي په سراروغه شه کما اله دوله ایریا دو په دغه بیخي چار نه کوي. انټرنیټ بیخي سستا سټوډنټ ته او کاروباریون خالتا ډیر زیات مسلادو میز دے انتظامیہ نہ دا مطالبہ کرے کہ کم انٹرنیٹ تا دادا حبال کو پیدا سارا چے کم مٹے لگا ولی دی کہ اپ ہائٹ سارا لگا ولی دی او یختا دا ہا کنیکشن ور کو کاغا کولا شی او بیا پیراتا سل سارا روغا شو دے انٹرنیٹ او چے کم سگنل دے اگ مسلو بیا حال شی او بل پی ٹی سیل روغا چے دا عوام دے پورا روغا گھاٹا خرچہ پہ وشولا پی ٹی سیل ہا دے ویسا پرے باند ائے عوام تے نہ ور کوی.
عبدالسلام یی چے انٹرنیٹ دے جوان تیرا ولے دے پورا ضروری شوی دای د زکه دا د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیه دا سہولت دوی ته زر برابر کی.
انټرنیټ د ضرورت شاید نن سبا ډېر ضروری شي دا ارشا د پوره ضرورت ای کنه می سو پره د پوره ته کاروباری نه پوره د سکول د پوره په کورنا شه په کوټه شه چې پوره تر نزه هغه سیګنل هچار نه کوي بره رانیټ کو پرېږه کنه په پښه کې په ټیچل کې بوله غوړی دا هغه ضروری دا چې هغه ولاګي کنه په کور شه په بازور شه پر د شپه خپل چار کوي.
مشال ریډیو چې د سراروغه سیمه اوسیدونکو د انټرنیټ سہولت وشتنه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تاکشش وا غوی وویل
موبایل ټاورز سره روغه کې خو دا به اسی د بارانونو وغې د وجه سره ټیکنیکل فالټي ادروایز کو صدا سي اورډر یا سره ډایریکشنز نشته چې راتل ته به بندي او دا جنتا سایت جوینټ ټاور وای کنه کې یو فون زونګ اور جیز د دې ټولو یو دلته لګي او د دې تقریبا 20 سکوير کیلومتر ریډیس ته ده نو کافی ایریا باغم کور کې دا سي نور هم په لاین کې او هغه سره سمرا دا نیٹ والا سپیڈ دے یا نور چ سمرا سروسز پکاری نو اب اور سروبیسلی زیاتی
د سراروغا او سیدن کی دا ہم اویل چ د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ دا دویتا د انٹرنیٹ سہولت زر بروبار کی چ دوی پخپلا سیما کشے د دغی سہولت نا گاٹا پورتا کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو اردن کو دا لنڈو خبرونو وقت شوی دے ل منور شاہ بے اور
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د تحریک طالبان پاکستان سره یې ځکه په خبرو کې پرمختګ ونشو چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. مولي پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دغه خبرې اترې د افغانستان د طالبانو له لارې کېدی. دا له هغې وروسته ده چې اپوزیشن ګوندونو په پارلمان کې له حکومت څخه په دې وروستیو کې د زیاتو شویو بریدونو او چاودنو په اړه سپیناوي اورېدلي. د خیبر پختونخوا د کوارټ په پخوانی قبایلی سیمه جواکی کې چاودنې څلور تنه وژلي. د کوارټ پولیس وایي چې دا چاودنه پرون ماښام په ګلوتنګ سیمه کې د شپونکیو په یو جونګړه کې شوې ده. د پولیسو په وینا د شپونکو د مارټر ګوله موندلې وه او کور ته یې راوړې چې له وجې یې چاودنه وشوه. جماعت اسلامي وایي تر هغه وخته به احتجاج کوي چې د سند حکومت د بلدیاتي نظام په اړه په قانون کې کړی بدلون بیرته نوي اخیستی. یادګون له تېرو دریشت ورځو راهیسې د سند اسمبلۍ مخې ته د دغه بدلون ضد احتجاج کوي. وایي چې په دې کې د بلدیاتي استازو واک کم کړل شوی خو صوبایي حکومت وایي دا د بلدیاتي نظام په قانون کې بدلون یې د ولس د ګټې لپاره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو وفد په درې ورځني سفر ناروی ته رسیدلی. نوموړي ویلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د چارواکو سره به په سیاسي، اقتصادي او بشري حالاتو خبرې کوي. دا راز د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو وفد ته یې د دې لپاره بلنه ورکړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر مخنیوي ورسره خبرې وکړي. او د کازاکستان چارواکو د جنوري په 22مه ویلي چې تر 1400 زیات کسان د ترهګرۍ ولسی ګډوډۍ رامنځته کوي په تور بندیان دي. دا له هغې وروسته چې د رواني میاشتې په پیل کې د روس په مشرۍ ځواک د دې لپاره کازاکستان ته وروبلل شو چې د ولسي ناارامۍ مخه ونیسي. دا ناارامي لومړی د تیلو په قیمتونو کې د زیاتوالي له وجې راپورته شوه چې بیا احتجاجونه پیل شول.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل اوریدونکو د ځوانانو غږ پروګرام د دې ونه خبرونه مو د حد نه تشدد مبارز باچا خان د پر ژوند فکر مبارزې خبرو ته ځانګړې کړې ده. دا پروګرام اسرا عالم مومند جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کړو. دا وخت تکراری په تکراری توګه درولو
جنو فنزي سوزول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ او د ایر ایوارډ مله
کو باندې علاقو کې فلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم هم شته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار عالم مومن سره نیخ پنیغه
اودن کو بچا خان مرکز پیښور له پرون راهیسې د بچا خان اونۍ منزل پیل کړی دی. د بچا خان په 1988 کال کې په 6 جنوري له دې نړۍ سترګې پټې کړې وې. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د عدم تشدد مبارز بچا خان په جون کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی. بچا خان زه تومره تاسو ته وایم چې یوازې د 6 کالو وو چې په 1900 کې یې لومړۍ مدرسه جوړه کړې وه چې دا راز خپل کلی ماشومانو ته تعلیم ورکړي. دغه راز په 1921 کال کې یې د افغانانو د اصلاح لپاره انجمن اصلاح الافاغنه په نامه باندې یوه ټولنه جوړه کړې وه او بیا ورسره په 1929 کال کې یې د خدای خدمتګار تحریک بنیاد کې خو دغه راز د بچا خان دغه تحریک د عدم تشدد په فلسفه ولاړ وو. بچا خان پښتون په نامه مجله هم پیل کړې وه. موږ سره مېلمانه دي د تخبینا طارق پښتونیار چې په عدم تشدد پی ایچ ڈی کړې ده. دغه راز له ورغزو موږ سره ځوانه مدني فعاله پښتنه ورغزې چې ځان د بچا خان پیروکار بولي هم د ټلیفون په کرخه راغلې ده. لومبه طارق دې تر ازو چې بچا خان د ځوانانو لپاره څه سرګندونې کړې دي څه ویلې دي؟
باچا خان چدن ګورو یا د باچا خان شخصیت ته ګورو یا د باچا خان چکم شروع کړي مشنو یا د غوی تاریخ ته ګورو نو دا سده چې د مون صرف یو تطبیق ته یا یو ملک ته یا یو قام ته یا یو ملک ته نشو مرزولې په خپله د باچا خان شخصیت یا د هغه شروع کړي پروګرام یا د هغوی افکار چې دي د هغوی نظریات چې دي دا بالعموم په دې ټوله خطه کې او بیا په دې ملکي تناظر کې هم ورته منکتی شو او پښتني تناظر کې هم ورته منکتی شو. نو باچا خان د هغه مبارزه د هغه شخصیت د هغه تعلیمات چې دي هغه ډېر پراخ دي علمګیر دي نو په هغه کې د ټولو د دې شتې د دې سيتي د قانونو او د ملکونو او سره د خصوص ته خوشکسمتاینا چې باچا خان په یو پښتون وطن کې پیدا او په پښتنو کې پیدا او دا غو پیغام دا غو مبارزه چې دا هغه صرف موږ یو تطبیق یا یو ملک ته یا یو ځای ته موږ نشو موجودولې دا غو افکار چې یو خاص علمګیریت ته چې روسته باندې په تفصیل سره باندې نور خبرېم کوم. نو باچا خان ځوانانو لپاره بل خصوص دا غوی د تحریک چې کوم شروع شوی او دا موږ وګورو بلکې ځوانانو پیغلو سره پیغلې هم پکې باید موږ دغه کوو ځوانانو پیغلو د یو وطن او خطې لپاره د باچا خان افکار د باچا خان تعلیمات مشال راغ.
بلکل سمه ده. نور هم تاسو سره پر دغه موضوع خبرې به کوو. موږ سره یو اردون کې ده دوی ته ورځو. اسلم مشی څو خبرې کوي؟
السلام علیکم. سره محمد صاحب خکمر وزیر پښتین یا د متحده عرب اماراتونه. محمد صاحب ډېره شمه زه دې شه د اول خو زه ټولو پښتنو ته بل خصوص ملمنه ته سپیشل سلامونه ویا. موضوع چې کینه د بچا خان بابا باندې کین بچا خان بابا د میش د کوم د پراکین خدمات کړای دا یا چانه نه دی پټ اوس پښتون ژغورنه هورزنګ چې کین دی دا هله بچا خان بابا په لار باندې راون چې بچا خان بابا کین یې هغه کړی دی قربانې د کوم د پراپټی ایم هو په دغه عوام باندې راون دی مثال چې کین پټی ایم پرامن مبارزه کوي خپل وطن کې د خپل پښتون لپاره بچا خان بابا هغه داته کړی دی کپ نر کې دی کبر کې ټول کومونه لپاره
سم پښتون چې به ستاسو نه دغه پښتنه د چې ستاسو په ژوند باندې د باچا خان د مبارزې څه اثر شته کنه هغه چې څه کم کارونه کړی
او جی محمد صاحب بچا خان بابا چې کوم تاسو خدمات کړی دي هغه زفل کاوه ځکه چې بچا خان بابا چې تعلیم نه ویری دي چې پندر پښتو باندې تعلیم وکړي او چې کین د امن خبره کړه چې مثال جنگ د حال یار نه د مثال د بچا خان بابا کین خبرې دي د همیش وندرفل کوي دا چې بچا خان بابا میشه کوم د پړه داسې یو شخصیت چې مثال دای کا نه وی خو میشه د خبره فل کوي مثال داسې کته به شي د کین کسلی کلی دي
سم
هغه کوم ته د دات اندر د چې یو شخصیت کا چیرې یو شخصیت د ورک شخصیت مثال مقصد دا غه چې یبه یو کېږي یبه ورکېږي مش پښتون کا
ډیر زیات من پښین سیب خو وختونه تاسو اذن کو په فیسبوک باندې داوود خان مومند زرین خان حکمل وزیر پښتین او زدران خان محمد ایوب محمد قاسم او نعمت احساس جمال مالیار سراج پښتین او مصطفی وزیر د ټولو هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ د باچا خان چې کوم تعلیمات دي هغه هغه پیروي وکړو هغه باندې عمل وکړو. کوکو پښتنلی کې چې ټوپک خرسوما او کتاب اخلم د امن درس ټولې نړۍ کې خوروما جنگ نه امن نفرت نه مینا او ټوپک نه قلم. اردوونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې یو منګ سره پښتنه ورځې صاحب هم یو وار بیا د ټلیفون په کر خرغلی د پښتني صاحب ستاسو نه زمړم به پښتنه هم داد چې تاسو څه ګوري چې د باچا خان دا چې کوم مبارزه دا کوم تعلیمات دي پغې کې د خزو رول ته څنګه ګوري هغې کې د خزو لپاره باچا خان څه ویلي دي؟
باچا خان بابا نن کله وړاندې د خزو د تعلیم خبره کړي په هغه وخت کې چې زمونږ په ټولنه کې د سړو تعلیم نه و د خزو تعلیم د سړو تعلیم ته په بده سترګه کتل کېدل د خزو تعلیم خبره کول یا تعلیم کارو بسل دغه بیا لوی خبره وه. باچا خان بابا د خزو ټول حقوقو منونکی و ورکوونکی و باچا خان بابا د ښځې او سړي ترمنځ توپیري چلند ته په بده سترګه کتلي. باچا خان تل د ښځو
ونډه په کمی تحریکونو کې یا په سیاست کې یا په تجارت کې یا په صحبت کې مهمه ګرځولي. بچاخان بابا بکر د ښځو په تعلیم، ښځو ته په سیاست کې، په صحبت کې دروتلو، د نه بسلو په دې باندې ټینګار کړی و. بچاخان په صحبت کې د ښځو ونډه فرض ګڼلې وه. بچاخان ښځې ته د کمکرۍ په نظر چلی هم نه دي کتلي. نن چې زه تاسو ته خبرې کوم، یا زما په لاس کې قلم دی، دا هم د بادشاهان د تحریکونو د کوششونو یو برکت دی.
سمه، ډېر زیاته مننه. تاسو نور هم خبرې کوو او پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو چې تاسو بیا څه ګوري چې کوم د ښځو د حقونو خبره بادشا خان کوله، هغه تر کومه حده په پښتنه ټولنه کې اوس هغه حقونه ورکړل کیږي، پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو. طارق، تاسو سره زما لومبه خبره کوم دا وکړو، څنګه چې ما د پروګرام په پیل کې وکړه چې بادشا خان یوازې د 60 کال وو او هغه دغه راز تعلیمی اداره جوړه کړه، مدرسې جوړه کړه چې دغه خپل کلی ماشومانو ته تعلیم ورکړي، دغه نه پس بیا په مردان کې وداسې به هغه یو لړۍ روانه شوه. نو تاسو نه ګوري چې بچا خان په دومره کم عمر کې تعلیم ته چې دغه کم اهمیت ورکړی دی، نو وجه څه ده او په دغه اهمیت باندې آیا پښتانه پوه شوی دي کنه د تعلیم په اهمیت باندې؟
زه داسې ګڼم چې نن هم دا ماډل چې کوم دی د تعلیمي نظام په پښتني وطن کې، که په بره دی او که ښکته دی په پښتونخوا کې، نو دوی ته چې کوم تعلیمي نظام روان دی، شاید دې باندې هم د دې په کمو باندې خبره کېدای شي. خو موږ که وګورو، بادشاه خان دې ته په یو مختلف نقطۂ نظر باندې کتل، چې کومه محکومیت وو ټولنه کې، محکومیت وو، جهل وو، لیکلوس نه وو، نو بادشاه خان کوشش دا وو چې د دې غلامۍ یا د محکومیت یا چې دا قام د کومو مسلو سره مخ دی یا په کوم سیزونو کې ښکیل دی، د هغې نه د راویستو لپاره بادشاه خان یو واحد داسې شخصیت دی په دې پښتني تعریف کې چې موږ ورته ګورو. نو هغه د قام دغه بنیادی مسلو ته د ځان رسولو کوشش کړی دی او د هغې د لرې کولو کوشش یې کړی دی. لکه مثال که تمه د بادشاه خان دا لکه تاسو څنګه خبره وکړه چې لومبۍ دغه دغه کو بادشاه خان دا ګڼل چې څو پورې موږ دا ټولنه په تعلیم باندې، د تعلیم په کالو باندې خسته کړی نه وي، د علم په کالو هم خسته کړی نه وي، دا ټولنه کې دا کوم محکومیت راغلی دی، دې محکومیت مقابله نه شي کېدی. بادشا خان دا ګڼل چې تر لومبۍ تر ټول اول دا کار مهم دی چې پښتانه دي د علم سره، د تعلیم سره آشنا شي. او صرف د بادشا خان تعلیم اوله تاسو خبره وکړه، نو دې نقطې ته هم باید چې په دغه د بادشا خان چې کوم تعلیمي نظام و، دې ته هم باید موږ نظر وکړو چې دغه صرف لیک او د لوست پورې نه، دې ته هنرونه وایم خو دا په دغه سکولونو کې، لکه مطلب ترکاڼي دی خو دا، آرټیلری دی خو دا، داسې څیزونه دی خو دا چې قام تعلیم یافته شي او صلاحیتونه او هنرونه هم زده کړي. د بادشاه خان شخصیت یا دغه تحریک چې موږ ګورو، دا داسې ګڼ اړخونه لري. نو په اړه والله باندې بادشاه خان دا غوښتل چې پښتانه دي تعلیم یافته شي، پوه دي شي، علم دي ولري، او دغه علم او د پوهې په حساب باندې د محکومیت خلاف، د جبر خلاف، د تشدد خلاف، د جهل خلاف خپله مبارزه دوامدار وساتي. بادشاه خان چې دغه د تعلیم کوم لومبۍ خبره موږ کوو، یا اوسنۍ چې کوم تعلیمي دغه دی، په دې کې هېڅ شک نشته دی چې په پښتونخوا کې بالخصوص لکه هندوستان دغه تاریخ ته موږ راواخلو او دغه ته یو نظر وکړو، په دغه نوې ټولنه کې یا په پښتني وطن کې د انګریز هغه تعلیمي ادارې هم داسې نه وي لکه چې په نور هندوستان کې وي یا بل ځای کې چرته. نو دا بادشاه خان ته دا کریډیټ هم ځي چې د تعلیم په والا باندې لومبۍ غږ چې اوچته ول دي، یا تعلیمي نظام جوړول دي، آزادې مدرسې جوړول دي،
بالکل
هغه کریډیټ هم د بادشاه خان.
طارق، دغه پښتنه به
یا د بادشاه خان د تعلیماتو برخه ده،
دغه پښتنه به هم تاسو ځواب ووي چې څنګه ما وختي تاسو نه وکړه چې هغه اهمیت اوس په پښتنه ټولنه کې څومره دی، چې څومره اهمیت بادشاه خان دغه تعلیم ته ورکړی وو. موږ سره یو دن کې لومبۍ دوی سره خبرې کوو. ستړي مشي څو خبرې کوو د کوم ځای نه.
السلام علیکم، عادل تورایم د ساده کرم دلی تحصیل الیزای نه سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام تورې صاحب، ستړي مشي او څه بل غواړي؟
محمد صاحب، بچاخون کوم لیول نه وخه نه دي سورستاینه وشي دورا کام ده، ویلې څه بچ پښتنو د پور اغړې جلونه تیر کړی دي او کوم مبارزای کړی ده د سی تعلیم پورا، یعنی ا لیول پورا بچاخون د پښتنو د پورا ځون وقف کړي وو، نه غوښ ستاینه سور وشي کام ده، او بچاخون بداوی لڅ پښتني وشي باندې تی پوک نشتا، خدي شي باندې تی پوک شتا، تی تی پوک بنر وول ونه پښتنو کای دی په قدم باندې روان وای نه پښتنو بنن په دنیا کې ډور کمیاب شوی وو. افسوس خبره ده مو پښتنو کې د لیډر ورو کا در نه وی کله دنیا نه سترګي پټی کی او به ټول ستنه کوي. افسوس خبره ده چې پښتنو عمره قادر یا عزت دور نه کوي لکه څه پخور و دي ته څوره پخور و.
تورې سه تاسو خپل د بچا خان په تعلیماتو باندې څومره عمل کړی دی؟
مول ډیر عمل پکړه دې بچاون په ویلا چې پښتنو کې علم جوړ شي، پښتنو کې سکولونه کلیجونه جوړ شي، هغه دا یو ارمون وکړه. هغه ترکې ویر کړل شي خو پښتنو بې پکې واجنه، او د پښتنو د نصاب کې لږ بدلون څه وشي په د پښتنو په تر هغه ری پر نه وایتلی په پښتنو کې ځنا ځایو کې ډیر استعمال شول کنه.
نو تاسو د بچا خان په دغه تعلیمات عمل کوي، په خپل بچو باندې سبق وای، په خپل کو شران باندې
ولی نه مو په نوسترای کې په کالجو کې او ټولو نه وای، بلکې جنکای نه وای مو کې خدا خطر کې سره روان دی تعلیم
سم ډیر زیات مننه تور صاحب خو وختونه تاسو ډیر زیات مننه پښتنې ورغځي تاسو نه زما دغه پښتنه چې څنګه وختي ما تاسو نه وکړي تاسو خدا یادونه وکړه چې بچا خان دا د خبرې وې د پښتنو خزو د پاره چې هغه سیاست تر شي هغه تعلیم تر شي هغه خپل حقونه پیژني. نو تاسو څه ګوري چې دغه د بچا خان چې کوم خوب هغه تر کومه دغه عملی شوی دی؟
بالکل تر ډېر خدا عملی شوی هم دی، خو بیا عملی شوی هم نه دی. وایي زم دادا دلته کې بادشاه خان کلمات شاته کړی شوی دی، که مونږ اسټیټ په ستا باندې وګورو، نصاب وګورو، کتاب وګورو، لیکن چې ماشوم ذهن چې جوړېږي او نو سکول نه اسټارټ کېږي، نو بیا چې ته ورته خپل اتلان نه ښایي کمی اتلان ورته نه ښایي، د هغوی کارکردګۍ ورته نه ښایي، په هغه باندې ورته خاورې اړوي. دلی غټه وجه دا ده چې د بادشاه خان کلمات دلته کې پټ کړی شوی دی. اصل تاریخ، اصل مبارزه، اصل خاص کړی ټولنې ته هغه کوم فکر لرلو. زه په خپله د وایم چې ماته اول هیڅ پته نه وه، ما دا پته نه وه چې ښځې څومره ارزښت لري، د ښځې حقوق څومره دي، کوم حقوق دي، د ښځې کارونه څومره ضروري دي، سیاست تر وزر څومره ضروري دي. دا ماته اول پته نه وه چې کله ما بچا خان کتاب مې څه دي کړو، بچا خان مې څه دي کړو. زه پوره دې نه خبره چې مهره بدمرغه زمونږ نصاب زمونږ کتاب زمونږ اسټیټ د څه باندې چې کوم دي چې دوی دې بادشاه خان کل سفر او ولا دلته کې په انصاف دې د تخنیک شامل کړو، نو ډېر زیات بدلون به راشي. دا چې کوم جنگ دی، کوم نفرت دی، کوم مکرکه دی، د ښځو خلاف دی، کور دننه یا د کور بهر کوم نفرت دی، کوم دغه دی، نو دا به هم دلیل به هم خبرې راشي. او د تعلیم چې کومه سلسله ده په میدان ته در وتلو ښځې سلسله ده، ښځې ته د حق ورکول دا هم عملی کې خو دا به موږ د بچا خان خان سره مات شاته کړی شي، د سټیټ د سټه باندې شاته کړی شي، نو کوم نه دی چې دومره زرد
سم
بدلون راشي. خو بیا هم خلک لګیا دي کار کوي او موږ سره بډای دي په خپل باندې لګیا دي، د بچا خان ته هم رسولو کوشش کوي او ځوانان له دې سوشل میډیا د ورته تر دې راځي د بچا خان ته هم چې د دې خلکو ته پکې لګیږي د بچا خان څنګه سره یو څنګه دې دې د خواصن د ټولنه وخته
سما اردون کو د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستی او مونږه پر دې خبرې کو چې د عدم تشدد مبارز خان عبدالغفار خان بچا خان په ژوند کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره څه سبق دی. خو مونږ سره دلاول خان هغه د ټلیفون په کرخه دی. دلاول خان سړی مشي
خلا آباد سمون سے د متحده عربی امارات نصر په اړیکه باندې مسکه پلاری من صاحب دس خبر دا بیت هر سړی د خپل ځان نو د خپل فامیل نو د خپل کور نو همدارنګ د خپل کاري ولایت پر ځان کې اصلاحات او بدون راولي بیت بچا خان قدمون باندې بیت ټول پښتانه پل کې دی پاندې لار بیت لړ شي هغه پیروي وکي. نو مونږ خو د ښځو تعلیم مونږ ښځې بیت تعلیم وکړي ځکه وکړي خو څه چې اسلام شریعت او اسلام باندې ګانا مثلا په حجاب او پرده کې تعلیم وکړي خزي دا وړیا شخه خبره ده.
ها او تاسو د بچا خان په تعلیماتو څومره عمل کړی دی خپل باندې؟
بالکل مومن صاحب زه هر وخت مطالعه کوم، بالکل زه پراخ مطالعه لرم. نو بچا خان موږ ته ډیر سره پریښي دي او بالکل موږ د هغه سب پیروي کوو، د هغه بدل تګاره باندې عمل کوو. بالکل مومن صاحب د خپل وسه مطابق
څه وایي چې بچا خان به کلی په کلی کوسه په کوسه ګرځېده او دغه د اصلاح پیغام به رسو پښتنو ته، نو اوس ټولنیزې رسنۍ دي، دغه کار څومره اسان شوی ځوانانو ته؟
بالکل بالکل نن سبا خاص مثلا پوجین کی خبر دا چې خدای خلق مون سے عمل نه کوي، خپل باندې حق حکومت مطلب عملی اقدام نه کیا. نو مثلا کوم کی یو کس
پرمختګ کی ترقی کی دا چمنګ تشویق کو وای هڅو برکس تهدید وی بشار باندې راولو او دا پرمختګ مه نسو مونږ کې نیو بغز زاپاره پورتونو په منصب
ډیر زیات من اساس د نظر نه خو وختونه طارق دلته کې دلبر په نامه باندې یو آی ډی دا هغه یو پوسټ کړی دا و چې ادم تشدد بې غیرتی ده تاسو څه وایئ
نه دا څه ده اصل کې د ادم تشدد په جنګلو کې دا خلک زما خیال لري تر وطن کې یاد دي په معنا او مطلب باندې پوهیږي که صرف لنډ جواب دي ته وویل شي که باچا خان واخلي باچا خان د ادم تشدد ناروی یا مطلب یو سمبل دی په پښتنه ټولنه کې په پښتني وطن کې چې څنګه پښتون نو د باچا خان مبارزه کې څوک چې په دې ډول شي چې باچا خان به غیرتی کړي وو دې ښکار جیل سیول نه پرمانی احتجاج اسلام تعلیم تنظیم جمهوریت د خوځو د حقوق خبره د تشدد خلاف مبارزه غم برداشت خبره مکالمه مطالعه جبر مخالفت د کسبګری عزت د پښتنو اقتصاد ښه کول پښتنو ټولنه کې دا د مقصد لري چې دا د غیرتی نه ده بلکې بچا خان په خپل د دې په حواله باندې چې ادمی تشدد د بوزدل او خلکو کار نه دی دا ډیر قوي او تکړه خلک واړي
بل طارق کد دی لگ نور هم تاسو رڼا واچوي لکه باچا خان چې خپل کتاب کې لیکي چې اسې هم هغه وخت کې انګريز په دغه سیمه باندې نو هغه چې اسې هم موږ انګريز باندې خو تشدد نشو کولای ځکه چې هغه وخت کې قابض په دغه سیمه باندې هغه سره طاقت خو ادم تشدد اصل کې دا هم دی چې لکه ستانه کم کمزور دي ستانه کم خلک کمزوري دي هغه ستاده لاس لاندې دي چې دا غوي باندې تشددونه کوي
بالکل دا تشدد مطلب ادمی تشدد مطلب هم دا دی کنه پښتنو په پښتنو کې ورنه کې چې کوم دلنه سختیتی تشدد باچا خان د دغه علاج کول غوښتل او دا په ادمی تشدد باندې ممکن نه و دا تشدد قطعا ممکن نه و باچا خان په دغه وخت کې د دې خلنو صدې چې موږ وګورو په دغه وخت کې انتهایی جهان دینه سره و اگر جهان یا په وطن کې یا په دنیا کې چې سروانی او د مقام چې په کوم تور کې ورو کې خپل مقامیت ولانی و دا هغه داسې ایلیمنت او داسې سیزونه کتل چې دا قام د دین او ځینې په دغه حواله باندې ممکن و چې باچا خان مطلب د ټولنیز اسلام او د مذهبي رواداري د خپل سره مناسب سلوک دا کوم سختیتی تشدد چې په ټولنه کې د پښتنو د وګړو د لرکول لپاره هغه دا کول دی ولې کوله نو ول چې باچا خان ول چې یو سیاستمن دا او قوی ټولنه رامنځ ته شي او قوی قوم او قوی ټولنه قوی خلک چې دا د مقاومت خلاف خه مبارزه کولی نو باچا خان قوم جوړو دا څنګه چې صرف په کوم مطلب باندې چې تشدد او ادمی تشدد چې سره پسا هوغه باچا خان چې ادمی تشدد کومه لار ما یا باچا خان چې ادمی د باچا خان چې کوم ادمی تشدد دا غیر یو سیاستمن د ټولنه د قیام لپاره د باچا خان حافظ روان دي هغه ویلي چې ټولنه سپور نه ولاړ شي که سوپر ټولنه مستحکم شي نه ټولنه قوي شي نه بشپړ شي نه د هغه پوری د غلامۍ خلاف مبارزه کړه د دیني شي کول
سم
د باچا خان دا په نظر ودی شي
سم موږ سره ورته کې دوی ته ورزو سلیم شي څو خبر کوي
وعليكم السلام اسرار مومن صاحب زو سید الله خبر کوم د یعنی خیل بنونه
سید الله صاحب ډیر سلیم شي سبب ولغړي
پہلو خو سرجی دا ملمانو تا سلام ویم زما کوشچن دغه دی چې لکه باچا خان بابا خو په ادمی تشدد باندې ډیر کار کړی دی او مونږ یې بلکې ډیر مکروز هم یو خو که مونږ کمپیریزن وکړو د چرسدې د مردان د قبایلی علاقې سره نو سرجی د چې کومه فلسفه ده نو په هغه علاقې کې خلک ډیره اپلای کوي بہ نسبت د مونږه چې کوم پاتې علاقې دي لکه بنو یا دغه سیمه لکه مروت شو او ورسره د قبایلی سیمې سرجی د دغه وجه څه ده چې لکه کومه سخت دریزی ده یا کوم تشدد دی هغه په مونږ کې زیات ایز کمپیر ټو مردان یا چرسده یا دغه علاقې ته څه وجه وه سرجی چې د ده فلسفه زمونږ علاقې ته نه در رسېدلې او پاره لا کو کې زیات ده
سما تاسو په خیال څه وجه کې دی تاسو خپل څه نظر دی
سرجی زه خدا به وایم چې زمونږه علاقې لکه اوس مونږه چې اوس سراوان دي زمونگا په علاقې کې او مونږه سوینی کنا لو زه خدا وایم چې مونږ د مولا انډر ډیریو کنا او خلک چې کوم وغږ دی نو هغه د لاؤډ سپیکر او نور چې کوم مولا هغه دی هغه ته زیات ورک.
تاسو وایئ چې دلته کې تعلیمي ادارې یونیورسيټي هغه ډېرې کمی دي؟
او بالکل سر جی، دا خو یو غټ هغه دی چې تعلیم خو سر جی هغه ټیم کې نو دا باچا خان په ټیم کې هلته کې یونیورسيټي هغه نو نو سر جی هغه سکولونه سر شروع شول او زمونږ علاقې کې خو نو خو بهر کې دا خو زغه شی روان دی خو سر جی کمین وجه دغه ده چې دغ دي کې بابا چې کوم په خپل علاقې را سده محدود و داسې ذرایع ابلاغ یا څه نه وي چې دا دا آواز زمونږ علاقې ته رسېدلی وي.
سمه مننه. ښه وختونه تاسو دغه پوښتنه باندې به نورې هم له طارق سره خبرې کوو. خو پښتنې صاحب ستاسې نه زما دغه پوښتنه ده چې باچا خان وایي چې که ته ګوري چې یو نسل یو قام یو قام څومره مهذبه دی نو ته وګوره چې هغه د خپلو ښځو سره د هغوی رویه څنګه ده. په دغې کې لږ رڼا واچوي مننه به وي.
بالکل داسې بادشاه خان ډېرې زیاتې خبرې کړې دي او ډېر زیات فرمانونه یې پراته دي. بادشاه خان دا هم وایي چې تر کومه وخته پورې دی چې د یو قوم ښځې اوچتې شوې نه دي نو هغه قوم اوچت شوی نه دی. دا هم وایي چې کوم وخته پورې د یو قوم ښځې ملاتړلې نه وي نو هغه قوم آزاد شوی نه دی. دا هم وایي چې ښځه او نر ګاډي دوه پیې دي او ګاډي چرې هم په یو پی باندې نه شي تللی. دا هم پښتنو ته وایي چې ای وروڼو که تاسو چرې د خپل قوم قوم کول غواړئ او د هغوی اصلاح کول غواړئ نو خپل خپل ښځو ته توجه ورکړئ هغوی ښځې کړئ او د هغوی اصلاح وکړئ. دا هم وایي چې ښځه د هر سړي نوم ځان دی که چېرې د سړو نوم ځان مړ یا بېکاره وي دا نه ممکنه ده چې هغه پاتې ځان دې څه ترقي وکړي. دا هم وایي چې د هېڅ یو قوم ترقي تر هغې نه شي کېدی تر څو چې د هغه قام نر او ښځې یو شان د ملګ د لپاره کوشش ونه کړي. او بیا دا خبره ټولو نه دا خبره زیاته مهمه ده چې
پوښتنه وکړه نو هغه پوښتنه دا وه چې باچا خان تعلیمات ولې کم روسته پاتې سیمې دي یا قبایلي سیمې دي بنو یا سې نور سیمې دي یاد کړي چې هلته کې دا نه دي رسېدلي؟ هغه سي
داسې دی چې د زما خیال دا دی چې په دغه دور چې کومو د انجمن اسماعیل لپاره نه خدای خدمتګار یا باچا خان چې دا کمې هلې ځلې دي او ګرځېدو په دې کې یو مشکل پېښو او مشکل په مینه پورې مات کار داسې چې ختم نه دی. لکه مثال داسې واخلو چې دغه کوم سرزمین دی آیین دی دغه سیمې د سابقه قبایلي سیمې چې دي نو دغلته دوی د باچا خان تحریک نه پرېښودو. باچا خان تحریک دی او د باچا خان ملګري دي دغلته تا انګریز سامراج نه پرېښودل او دغې نه پس د ازادۍ نه پس هم داسې څه صورتحال رامنځته نه کړی شي.
ډیر زیات مننه طارق او پښتنې ستاسو دوه ډیر زیات مننه. وبخې موږ سره وخت ختمې دوه دي زرم غوړی تاسو نور هم خبرې وکړو نړۍ مننه ستاسو دوه نه موږ تم قیمتي وخت راکو خو وختونه تاسو او دن کو هم دې سره د مشال ځوانان غږ خبرونه پای ته رسیږي. موږ نن پر دې خبرې وکړو چې د ادم تشدد مبارز باچا خان په ژوند کې تعلیماتو کې مبارزه کې د پښتنو پیغلو ځوانانو لپاره کوم سبق دی. خو وختونه د الله په امان.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای L R A D I O مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې.